دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مودې ازادي رادیو دې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. دا خیبر پختونخوا په واڼه ښار کې د سړک د غاړې بومي چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ وشوه. د سیمه ییزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګزمې روان و. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډېرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړی. د وزارت د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیرویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی و، طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کیږي برخه واخلي. روسیا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تاګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د ده ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر به خپله له ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنګلادی سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولې. د اسام شاوخوا 1.5 میلیونه نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنګالي ژبې مسلمانان دي. ډېر یې اندېښنه لري چې دا پرېکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان په نښه شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي. آزادی په چپو کې د دیونی خبرونه ته موز اجمل اند هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنې ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان آزادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وې طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي، څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي، زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوش شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی، همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارمل هم راسره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. ښاغلی زیارمل راسره وصل شوی دی، هیله ده چې ښاغلی عبیدی به هم راسره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ور تاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه. د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واځي هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي، د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبريږي هغه باید سانسور شي او الګ تر لګه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیره ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بیلګه مخته کېدم د ښه وضاحت لپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتیري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والد نشر کړی، نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لري نه کیا او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دای ورته هغه شرایط وایي، محدودیتونه وایي چې دا د چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډیر خواشونونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
ښاغلی زیارمله، ما چې تاسو وویل لږ تر لږه په تېره یوه اونۍ کې دا رپورټونه خپاره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام، تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلی دی چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولی دي، خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وای چې دوی د آزاد رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزاد رسنی ووسی. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزاد رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزاد رسنی څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزاد رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چیرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندي یا حق ویونکي نه بندي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق وینکې د حق د ویلو نه ډاریږي یا د اړتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا ده د آزاد رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی، هغه که ټلویزیون وي که رادیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن غټی دی چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بی پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په غټه باندې دی چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او له دوی وو پوښتې چې په څلیرو ساتونو کې لکتر لګا په دې لار چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نو ویډیوګان واخلي او وایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موکتی ډول ودریدل وی. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی په دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفی باپ وسو. مونته خبره دا ده چې د آزاد رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. کچیرته د وطن د ګټو پر وړاندې کې وي، د ملي ګټو پر وړاندې کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې ازادي ورکول شي. او کچیرته د وی ډلې د یو غون د وی ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفاده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهدیدي وي. هم دا وزم کوم خبري کو او ډیر څه وایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي. ایا دا خپل واقعي د مونږ خو چاته کنځلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړي د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د ایو ایدیالوژي یا د ایو ډلې د ایدیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات څه ډول دی.
خغل زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې دی هیڅ هیواد اغه چارواکی یا واکمن چی دی غوی حتی کډیر دی او شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګن راشي، بیا هم لرسنې سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا اغه اداري چی دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یوي، خو بیا ډیر ستونزې لري لرسنې سره، ځکه د رسنې کار لکه تاسو چورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چې اغه دی وطن په ګټي او دی خلکو په ګټي، او کې دی چارواکی چې کومه ګټه تعریفي یا دی خپل واک دوام تعریفي یا واغه څه چې ژورنالیستان ورته دی خلکو دی ګټو سرګوګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې دی یو ژورنالیست په توګه کار کړي، په یو ولایت کې هم کړي دي، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونیم وي، ستونزې وي، مشکلات هم و، تر یو حده پورې د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه، امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې اوس یې نه لري.
ډېره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپلې تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زه ستا دا خبره تاییدوم چې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم دا وي ځکه موږ درېمه درجه هیواد یو. زه دا خبره هم درسره تاییدوم، زما د ډېرې مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې ده، دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې یو خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم جرنالیست وسیږي دا د هغه مسولیت ده چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړه به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې جورنالیست به د واکمنو طرف کوي، جورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیر شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت وو، امنیتي پیښې وې، جورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل. مګر یو چوکاټ موجود وو، د رسنیو قانون موجود وو، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود وو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجودو، الته فرعي قوانین طرز عملونه موجود وو، او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخ ته تلل. د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنست کیدله، د امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته په خیاو لاسونه نه تړل، او امنیت ته نه راوړلو، هغه د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په 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 سلسله واره توګه پوری هغه جرنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبر اوس بیخي برعکس ته د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څو غریوان کې نسی ورته وای تا تخطی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده، که یو سعیده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د جرنالستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي و، او دا زورواکي د جنگ لامل و. نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او جرنالستان به تهدیدول، مګر کله به چې د جرنالستانو تل درنه شو، بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي. مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی، او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي، او هر چا حقونه پکې باید یو قانون د مخه تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی سب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. لته سونه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده، او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت لتا سو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره باسونه او خبرې کړې دي، د ساده تعریف ک تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادي او د رسنیو ازادي ته ژمن یو. ظاهرا څو آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري، دا څومره توپیر لدی؟ طالبان ازادي رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنۍ آزادوالی څه شی دی؟ و بخښئ د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون هم چالان کوي او باید
سم شو.
وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زیرمر صاحب، په بخښنه چې زه لږ ناوخته وصل شوم.
هله
د طالبانو، زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي، هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي. یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکي نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنا چې هغه مهم سریک هغه مهم کار خنی دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کار خلی کنه. مثلا په طولانیز مسائلو باندې انتقاد یعنی وکړه د واکمن ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت له اړخه په هغو مسائلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي کنه. مثلا طولانیز مسائل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنیو آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې، هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي، هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه. دغه موضوعات دوته هغه سری کرخې دي او دغه سرو کرخو نه خبریالان اجازه نه لري چې خبریالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکر دی چې ما په باور
اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی ځکه چې د استبدادی نظامونو ټول ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کیږي او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادۍ شته زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي نو
متاسفانه عبیدی صاحب دوی دیننه چې کوم خبریالان دی افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتې او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته پوښتې چې فعال خبریالان دی څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخی دی ورته کم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي او کنه دای واضح دي خبريالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوه د خبريالانو هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري
سره کر خډیر معلوم دی هغه لمړی یو کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنه یو تاسو ولای چې به روسه ول چې دا مکتوب منګه نه دا تاسو ولای او ځنه موارد یو رقم مرسته کوله چې دغه مسله ترمیم کی خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شي وو دغه سره کر خډیر معلوم دی او په شفای ډول طالبانو یو پالیسی دا ده چې ډیر موضوعات په شفای ډول وایي او په ټول ولایتونو کې دوی ټیمونه لري واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسول یا د امر بالمعروف د ادارې مسول یا د اطلاعاتو د کلتور مشت د دغه ګروپ مدیریت کوي دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي اول ته په شفای ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امر غت په شفای ډول وایي چې یو څه کړه ډیر معلوم دي مثلا ته د بودیجې پاک لا هیڅ رسنه هیڅ نشي ویلای او خبرم پرول نه شي مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي پاک لا خبر د خبرونو خبرول ناشونه ده مثلا د د د دوی د خارجي سیاست پکله د پولیس سیاست پکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پکله دغه موضوعات پکله د خبرونو خبرېدل ناممکن نه دی او دا فکر خېلی ټول څه ورده ده چې د طالبانو سره فکر خېلی او رسنۍ نشي کولای دغه موضوعات ته توجه که خبر شده جو که یا محتوا تولید که پا مجموع که طول محتوا اگر دوی تو میکانیزم لری ده محتوا ده کنترل لپاره یا ده منیتور لپاره یا قوی تیم جو کرده چه اگر ده امنیت و ده استخبارات لخوا طول رسانه پراون این منیتور دیگی او کلا چه یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا دغه کلمات وکړول دا کلمات مستند دي دغه پراون استاپ کوي او تاسو مستخبارات ترشه مستقیم ورته زنګ وی دا یو ډول کنټرول نه دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي هر اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخبروي او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لاسته راوړنې د طالبانو هغه هم ټول نشنیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي مثلا ولي د فلانه کس سره ولې د دغه موضوعات په هکله خبرې وکړې پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه اگر تشریفاتی موضوعات رسانه مجبوره کهی چه اگر خفاره کهی او ده ده پر سنگ طالبان زن تا درهم دول کنسول ده دوی اگر خپل نراتیف ده دوی زن تا نراتیفونه لری او در طول نراتیف ده رسانه لاره دوی آتسا کهی چه رقم ده لاره نا آمه افکار کنسول چیزه که چه دوی دیر مشخص نراتیف لری مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفی پوینټونه دوی خپل او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړی چې په خوف فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بنګلو دغه کار کړه او دغه کار کړه او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرک او پاره وکنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو ایا فیصد خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې دوی امپران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي د لپاره چې دا وایي ځوان پندې وی دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي. دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبر اعلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبر اعلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې پتا او په ځینې مواردو کې ځان سنتوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتا د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله نه کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو چې کوم دلیل یاد ک حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغه د معلوماتو یو پخانی برخه ورسره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي لنور سره زکه چې ویریږي په کور دیننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی له بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی لخپل ستونزو نم تاسو خبر یې او امدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې لکه مخندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وس غنښت دی خلک مونږ په لاندو څه پووري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ دي خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره نور لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي.
طالبان پیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نور لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ پر کوم کې کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه بنو لار نه کولای شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره پر دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د وی او ای یا د دوچه ویله خپرونه محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشت صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنیو پر فعالیتونه محدودیت وضع کرده دی او بل چې لبادا مرګ قدم کولای شي ډېر بد اغیزه وکړي د رسنوي پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مجموع کې کوم رسنوي چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنوي چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنوي او ورته نور رسنوي دو باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې هغه ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی یو ورنې لار چې کولای شي د خلکو ولس د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنوي دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په رښتینی ډول قوي بهرني رسنوي ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنوي مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسالې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو کچ د خدای په لیدو یو پانا افغانستان د نن هغه وضعیت دی لبل خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنوي لګول کیږي لبل اړخه نړیوال رسنوي افغانستان موضوعات په لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څه نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتوایي کړي چې د غوړسنوي ته باید پاملرنه وشي یا د ګوي بودیجه باید بیرتا بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه پامول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو بعد امرغه اغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیګه په دې مسایلو او تر دې مهاله د ست کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه په بدل شوی سو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنه چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله دغه خلا دک شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډیر توپیر لري هغه کومه چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دونو سینه لیدل کیگی او دار داخپلا یو 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 لوی ضربه دا افغانستان دا سانه یو سیستم تا
او متاسفانه دی
داغا آخری تکای میمداره کلی میداده چه داغا دا سانه تو بحر که کار که بیا او دا یو وزنه لار دا چه دا افغانستان دولست آواز نده والو ترسوی داغو تا زنگره توجه وشی او داغا لار یا داغا آواز اداخل آمودنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغه نوی حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ مرستې قطع کړلې مونږه څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا نیوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېر پراخ اغیزې ولرلې ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې له لاسه ورکړل او خبریالانو ستونزې سره زیاتې شوې خغلې زیارمل وتا سو فکر باندې بحث موکه کتا سو دی او باید سه په خبرو کومه تفسیره لري هغه بم درنه واورو دی ما پختنه لتا سو نه داده د تاسو په چیر افغان خبري اعلان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خو دی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي شاید خبري علي دی افغانستان لپاره دی روزي غټلو خو وسیله دلته نه خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر سډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ تکولې شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره
او ډیر مننه او ساده ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه زم ورته خراغلاس وایم مستستړی مشي استاذ خبر ډیر مهمه ده په د افغانستان په وسنۍ وضعیت کې بهر کومې نړیوال رسنۍ چي دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان د پاره نشراتو کې دا ډیره مهمه ده د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته بنر شيږي لکه څنګه چې په کور د نننه رسیدل منتها د نشتون شتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي بل خبره ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څاډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سره شوې ده هغه بنسټونه چې نړیوال او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګ شوی، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او ښایي علت یې زمونږ خپلې تیروتنې وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا دپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه یې پرې وکړل. یعنی د دغې ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه ګزارین شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړل. له بده مرغه مونږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې پخوا وو په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوي جوړ شول، مګر دی باندې نیوکې دا دي ز بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او مونږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه مونږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په سخته کې زمنګا د پاره کوم کلاس نیو او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلریم هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایي، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل څه وایي، یو بل ورته بل څه وایي. د منځ ترمنځ نه همغږي، د منځ ترمنځ د معلوماتو خلا، د منځ ترمنځ بي اتفاقي، غیر مسلکي توب، په افغانستان کې د قوي غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورس تر بلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د پاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړله، ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچې یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي، نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې نه لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال، ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنه يم توانیدل چې ولایت تلاړ شم او والی سره دیوی موضوع په اړه خبرې وکم، ان عکس اخستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم ده التا چې ته تر کومه کچه پوری کولای شي چې مخه تلاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر اورس سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غویر ولېږي. دا ټول هغه کرخي دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوی دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار ذری رسنۍ هغه له دې عمل لګي دي، فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي، یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه 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 سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای پیساتي دغه یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود
هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړي عکس اخلي ویداری ته ورزي مایک په لاس کې دی سکرین ته ناست دی
لکه چې ل زیارمل سب سره د موګه اړیکا پرې شو د سنوز موګه غلا ازادي راډیو ناوړې دی ازادي په چپو کې پروګرام دی او موږ پکې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي فکر کوم یارمل سب خبری په داسې حقیقت شوې چې خبری پوره وي او باید سب تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې پدې کې خو هیڅ شک نشته د خاز یارمل سب تاسو خپل خبری پوره کوي بیا به او باید سب ته ورشو
مننه زما وروستۍ خبره دا و چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې زی تصویر اخلي سکرین تکینی او یا لکتر لگا پا دی برخه که هر دول فعالیت کهی که آغا پا تولنیزو رسنیو که ده که پا یو تلویزون که ده که پا یو رادیو که ده دا خلق دملاتر وردی دستاین وردی او واقعا دوی کار سخت ده او پا سخت حالت که در جورنالیزم پا برخه که کار کهی نو من دو دوی ستاینه کهو او دا دی من خبری دا مانا نلری چی من خدای مکه دا دوی کرنی نفکهو هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دی موږ هیله دا ده چې د خپل ګټو د پاره او د وطن د ګټو د پاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي
مننه وبای دې سم ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوا پختنی پاتې دي کله سلن لن جوابونه راکې لومړی وخت تاسو ته تبصره لري په ځنګړې توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې دی افغان خبريالانو د ملاتړ کم سازمانونه چي دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د خبريال په توګه کدا سازمانونه نه وي خای دي افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت نه ډیر کم خلک خبر شوی وي وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبريالانو د وضعیت په اړه کنور سنې له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډیر کله د دوی معلومات د دې سبب شوی دي چې په واکمنو فشار راشي او کنور سنې کیږي لکه لکتر لګه ځینې خبريالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوی دي څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کمیل ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دیننه په هیواد کې له خبريالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته وایي بیا یو بل پوښتنه ورپسې لر
زه اول فکر کوم چې زه فنه شم کولای د ټول ټولنو په اساس ستو په غوړو کې په متولنه کې چې موږ جوړ کړی او عام کړی لرو زبل څو ټکو ته اشاره وکم چې جرنل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه اول دا چې څنګه دا غټمات زیاتوب شي زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکي توپ ته ژمن پاتې شئ زه فکر کوم دا غټمات هم رامنځته کیږي موږ ټولنه ډېره نوې ده درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي کومې ټولنه چې په پاپ افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري موږ هیله را ده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي او تیرو دریو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډ اشاره کوم په هغه نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا فتح شوي دي حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي کمه فتح شوي یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکای نه پیسې اخیستل دوی لخوا نه دي کم شوي اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه په فوا ده سیاسي اړخ لري مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شو د خبرالانو د انتقال په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یو د فرانسا خبرالانو سره مرسته کوي د رسف لارې خبرانانو کیسونه بررسی کیږي دغه پروسه یو رقم د سیاسي فور لاندې راغلی متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی ډېر قوي دی روزو دغه سازمانونو اړخ دی سازمانونو خو مسئولیت ادوکسی ده کاغار صفر ک نت ده ک مثلا انټر نیوز ده دغه صدمن نه چفدغه بډ دګر کې کار کوي دوی واده کول شي ادوکسی وکړي لکه څنګه چې موږ ده یو کوچنی صدمن په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکسی کوي دوی مسئولیت مونږ ده د فکر کوم کار څو خپل مسئولیت سم ده کی هغه زکول شي مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ دا اول نمو زمانه وکړه چې دغه کار منګه والنتیر شروع کړو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړو تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمان تر منه کړی و تر نن پورې هغه خپل زمانه ته زمان پاتې شوی او دغه کار کړی او دغه کار کوي د دې تر څنګ پس دنو موارد کې مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شو وایلی ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي په خو دغه ټولنو باندې نیوکه زیات وي او دغه د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوی موږ ډېر راته کوو چې دغه بې اعتمادۍ فضا له منځه لاړ شي خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم خو دغه بې اعتمادۍ د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کیږي هغه څوک نه ګوري همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم موږ کور دننه 200 خبرالانو سره تخنیکي او بلین داسته کوو 200 خبرالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا شل خبرالان ما تخنیکي او ټول کور دننه کار کوي فعالیت کوي موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو او د 200 خبرالانو ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یاد د دوی د مسلکی ورته په برخه کې ترننګونه ورکوو دا دوه مسالونه دي د دې تر څنګ دا ټول پیښه چې افغانستان کې کیږي په خو دا سیستم مثلا افغانستان کې نو نه پیغام کوم زه خبر نه وم دا ټول مستند کیږي موږ ډیټابیس لرو د ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکي دي منګ بیا دا مستنداتو پاسه ځکه چې هغه ډیر د یو طویل پروسه وخت نیسي منګ یو د اعلانیا چې هغه مهم ټکی دی هغه د رسنوي سره شریکو شتاسو هر وخت منګ اعلانې ته لاسرسوي خو دا په پیښه ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکيږي تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسي او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وګورئ په ټول مسایلو باندې دوی پیګه او خبر دی دلیل زده شول مواد ورته اپډیټ زی او تر څنګ منګه پټیرو بریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی یعنی دا افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په کوه دا و چې علمي څېړنې نه وشوي او علمي څېړنو سوال ادا دی چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیونه جوړیږي د طرز عملونه جوړیږي قوانین جوړیږي او دا ډیر نسته کې کوم کسان چې پالیسی میکران دي چې دا په اساس به راځي پالیسیونه جوړیږي کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلا بیلو باسو کې یو مثال به مخې تاسو وایي او دغه موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایي چې مثلا نو نوې ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشپ مثلا ما تاسو وله وویل افو سانسوریز د ریسرچ دوه نورې مهمه موندنې دادی چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلت ضرورت لري یا سایبر سکیورټی ته که څه هم دوی له بهر کار کوي بې ځای له کار کوي خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسؤل وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤل وي په افغانستان کې دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په ځای کې لرو او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبرالان په دغه رسنۍ کې کار کوي د دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي دا د ریسرچ موندنې دي اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم هغه یې کورته بودیجه ولري دغه موندنو په اساس به پالیسیونه جوړیږي دغه موندنو په اساس به دوی اوسمتون ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به دا خبرالانو د کپسټیبلډینګ په برخه کې وکارول شي دا یو ځکه چې نو مونږ نیو چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې چې کار وشي او سم کار وشي اداخل د دغه ستونزو یو برخه د کولای شي کډیر اغیزه ونه کی تر یو حدا پورې خپل اغیزه لري.
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاصو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګواله موثریتي او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یو جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم په کته دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پرې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې دی یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله د غږ سره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوانه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبید صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي. مننه کوم. تر بیا ښې چارې. خدای مو
سوبا کبھی جو ستم ترسو باب.